پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مو سي پروګرام ته بخیر راغلاست د مو یو ساعت خبرونه ده خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې د ورستیو پرمختګونو څخه خبر درکو په افغانستان کې مو ډیر تمرکز پر دې دی چې په پروان کې راغلو سیلونو خلکو ته څومره تاوانونه رسولي دي او دا چې په دغه ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره څومره ستې سوي دي او د تلفاتو ورستي ارقام سي دي دا به ورسته په خبرونه کې درته وایو اول به ورسو اسمت سروان د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه اسمت سروان درته وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشتلشه ډیر لسنه مړ کړی او شل نور ژوبل کړی دي ایران د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اتمی فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي د خبرونو تفصیل د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي د دې ولایت د امنی قوماندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران
د په عین حال کې ول چې د پنشیر ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې هم سیلونه راغلي چې د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نشته له پروانه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستیو سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري دغه سیلونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې خو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو زیات بولي د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه خودل شوی دی سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي ولسمشر غنی د ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزا کوال سره په کتنه کې وکړه په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو ور بیا زیات کړي دي دا ښار په کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی د پروان چارواکي په یوه وسلوال برید کې د څلورو ملکی وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي د پروان د امنی قوماندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې وشو د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نښتو کې د ملي اردو یو سرتیری او څلور ملکیان چې د سپرلی ریکشا یې د پیښې له ځایه د تېرېدو په حال کې وه ووژل شول په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومي ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی څلور تنه نور ټپیان شوي دي د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي د کندهار امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول د قومندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 طالبان وژل شوي دي د کندهار له امنیه قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلېز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې پاتې شوې د کندهار د امنیه قومندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرجوب لپاره څه ندی راغلي وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه ندی ویلي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري ایران د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اتمی فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر رافیل گروسی د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو د روسیې او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې ایران په خپل خوشه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. شاغلی صالحی په تهران کې خبري اعلان وکړ. موبایل
میخوام این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
دی وای غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه په ګړندۍ کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو دا څرګندنه ده چې هغه به کله عملي کیږي. د بیلاروس په پلازمینه منسکې پولیسو پرون د دې ښار له د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې باید ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیزونو سلا وکړي. دا او د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته ورسره راپورونه لرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په دغه خبرونه کې پروان ته ځو او هلته به د سیلابونو له امله د پیښ شوي زیان او د خلکو ته د رسیدلي مصیبت په اړه تاسو ته نوي معلومات وړاندې کړو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تر 105 زیات کسان مړ شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. په دې اړه به تاسې د حکومت خبرې هم واورئ چې څه کولای سي او څه کوي. د طبیعي آفتونو په اړه به مو د یوه داسې چا سره خبرې کوو چې هغه اقلیمي مطالعه لري، په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه کار کړی دی. دی به د ده سره به تاسې په خبرو کې واورئ چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه دغونه زیات تاوان اړوي. او له کونړه به په یوه راپور کې د ځوانانو څخه واورئ.
زمونږ د محمد زوی واده دی، کوټه باندې لګي او پروګرام کو زمونږ مشرانو بندیز لګولې دی چې دا پروګرام بند.
خو مشرانو سره مو هم خبرې کړې دي چې دوی دا بندیز ولې لګولې.
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، بیا دره کلی ځوانانې د مطالعې نه استلې دي. هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام هم لرونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. په څو دقیقو کې ورزو چاریکارو ته زموږ خبريال چاریکار ته تللی او هلته به د وضعیت څخه چې سیل راغلی او خلک په څه حالت کې دي تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر دې چې چاریکار ته ورسو زموږ همکار ناجیه ساپی دا اوس را سره په سټډیو کې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 105 تنه مړه شوي او نږدې 200 تنه ژوبل سوي دي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ ډیر مالی تاوان هم اړولی دی. نو ناجی جانې دی نن په خبري غونډه کې وویل چې یو خدای پروان مسله و چې هغه ډیره غټه سو او ځکه الته تلفات به خېډه رسولي وو د رسنیو پام هم تر ډیره هدا پروان ته. دی څه وویل چې په نورو کوم ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی.
سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی. ډیره زیاته مننه فرشتي جانې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په هیواد کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي، د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو د ریدو له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې ګڼ مالی او ځاني زیان اړولی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل
جسد پاتالوس 151 نفر شهید است و نزدیک به 200 نفر مجروح گردیده.
په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د یادو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان ولایت کې رسیدلي. د پروان د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ویا مړی او 115 ټپیان د روغتون ته انتقال شوي. د پروان ولایت سیمای چارواکي وایي په دې ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ زیانونه اوختي. د چارواکو په وینا په دغو سیلابونو نو کې د پروان سربیره پکتیا کې یو، ننګرهار کې دوه، پنشیر کې درې تنه، میدان وردګو کې وو کسان، کاپیسا کې ولس تنه، کابل کې هم نن نستنه مړه شوې دي. همدارنګه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د شخورنی عملیات روان دي چې په وینا یې خې د تلفاتو د غرقام لوړ شي. چارواکي وایي سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه اړولې. دوی وایي د راوتلو سیلابونو له امله د غوربند او بامیانو ترمنځ غځېدلې لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ځینو نورو ولسوالیو لارې هم زیانمنې شوې. د کابل جلال آباد او کابل ګردیز لوی لارو په ګډون د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله زیانونه وختي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان سره مو هم خبرې وکړې. هغه ویل چې تر ټولو ډیر زیان د ولسوالۍ خلکو ته رسیدلی چې یو شمیر کورونه نړولی او په سلګونه جریبه کرنې لمنځ تللي. بله فرشته جانی
و مننه. ناجی تاسو څه معلومات لري چې په دغه مصیبت ځپلو سیمو کې د خلکو سره څه مرسته سوې ده یا د دوی د دغه مصیبت کمولو لپاره څه کار سوی؟ دوی نن په دغه خبری کانفرنس کې څه معلومات ورکړل؟
بله، چارواکي وایي ټاکل شوی نن د پروان ولایت زیانمنو شوی او کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورسیږي. د قربانیانو سره د مرستې رسیدو په هدف د پیښو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن پروان ته تللی. د دغه وزارت ویان وایي ژغورونکي ټیمونه له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. دوی وویل په پام کې ده چې د سیلابونو ملاتر زرو پورې زیانمن شوی او کورنیو لپاره خوراکي مواد پروان ته انتقال شي. ولسمشر غنی هم په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړې او زیانمن شوی او کورنیو ته د عاجل مرستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې.
ډیره مننه ناجی صافی. اوریدونکو تاسو زما د همکاري ناجی صافی په راپور کې په خبرو کې موار ودل چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو لکبل خلکو ته د سر زیان رسیدلې دی. اوریدونکو که تاسو په هر ولایت کې تاسو په سیمه کې سیل راغلی څه تاوان رسولی، تاسو خپل وضعیت په اړه موږ ته پیغامونه راواستوي. د افغان بي سیم ټلیفون کلری په 903 شمېره باندې تاسو پیغامونه راځي او څنګه چې راورسېدل زه به درته خبره کوم. اوس به ورسو چاریکارو ته. زموږ همکار احمد حنایش په چاریکارو کې دی، دا اوس را سره په ټلیفون دی. انایش ستړی مسې، ته راته ووایه چې دا اوس ته چیرته یې په چاریکارو کې؟
په سلام وړاندې کوم. وعلیکم. په چاریکار کې د یو سیمه د 11 ناحیې اوفیان نومېږي، هلته عملیات جریان لري. د یو غرنۍ سیمه ده، هلته زه نظاره کوم چې څومره خلک راټول شوي دي. دلته ټول پریشان دي، کورونا ویجاړ شوي دي او عملیات جریان دي. دته نظاره کوم او خلک هم ډیر اندېښمن همداسې عملیات وګوري چې هغه جسدونه چې راوباسي هغه د کورنۍ غیر نه وي.
مننه انایشه. اوفیان شریف ته خو به مخکې خلک د زیارت او د چکر لپاره ماروېدلي دي چې تلل. ته راته ووایه چې په دغه منطقه کې د خلکو شپه څنګه تېره کړه؟ دا د شپې د خلکو کورونه خراب سي
ډېر د اندېښنه سره اندېښنه سره د تر سولر سره ځکه چې بیا هم د سیلابونه احتمال و را سره زیر شول احتمال در موجود و خو بیا سیلاب ونه راغل مګر اندېښنه تر اوسه موجود دی خلکو ډېر اندېښمن دی
دغه منطقه اوس خالي سوې ده خلک بل چېرته تللي کلا خلک په دغه خرابو کې اوسي څنګه
ځینې کسان چې ټول خپل کور له لاسه درکړی د هغوی ټوله اوس مسته د خپل اقاربو کور او ځینې دوستانو سره په کور کې تللې ده خو هغه کسان چې لږ خراب شوي د هغوی ډېر بد وضعیت د ستونزو سره د صحي ستونزه د نبود اوبو او نور شیونه چې ډېر قاطع شوي ده هلته ژوند کوي.
مننه هنایشه. حکومت ویلي چې دلته غوړي ورکوي وریجې ورکوي دا رقم د خوراکي موادو مرستې کوي. ته فکر کوې دا خلک به د دغو شیانو د پخولو ځای لري بړستن به لري د شپې دپاره مثلا دا تلتکونه او دا شیان دوی به دا مرستې څه رقم ترلاسه کوي؟ عاجل کومک څه شته پکار دی دلته په دې منطقه کې؟
کومکونه تر اوسه نه دی راغلی. یو مؤسسې او خیریه بنیاد لږ مرسته کړې ده. هغه هم ډېره بېنظمه وه او سم توضیح نه شوه. نو اوس صرف عملیات جریان لري. د عملیات د هغه کسان چې تر نښته لاندې دي
او دلته روغتیایي ټیمونه نرسان ډاکټران څوک شته چې د خلکو ته زخمیانو ته
تر اوسه هیڅ شی نشته. او هغه کسان چې شکایت لري په همدې خاطر چې د صحي ټیمونه صرف امبولانس دی چې هغه جسدونه چې تر اوارو لاندې راجیک شي هغوی ته انتقال په روغتونونو کې انتقال درکوي. بس نور د صحي له لحاظ نه تر اوسه کوم مشهود کومکونه دلته نه دی راغلی.
هنایشه، نن اول ته څنګه د باران وري یخ دی، د شپه څنګه وه؟ د دغه په باره کې
ډېره ګرم دی. شپه باراني وو، ډېره په کلک باران وو، خو مګر اوس لمر دی او صاف دی، ډېره ګرم دی.
او دلته وای یو لوی بازار تخریب سوی ک خلکو بازار جوړول او موټر په کې لویدلې دي او دا د تلفاتو ارقام وای شاید زیات سي ځکه چې وای کېدای سي په موټرو کې خلک دغه یو څرته وای اوریدونکو ته
دقیقا الته هم یو ډیر غټه ځای چې زیرزمینی ورته نوم کېدل چې الته دوکانونه 200 تر 300 دوکانونه دا پلان و چې الته جوړ شي. دا ډیر غټه ځای چې خوري جوړ شوی و په دې زیرزمینی وو. هلته ټولو ځینې موټرونه ځینې شیونه هلته پراته دی. تر اوسه د هغوی عملیات پیل شوي نه ده چې څومره موټر څومره پکې سپاره وو هغوی تر دې هغه په زیرزمینی کې را پراته هلته تر اخته لاندې دي.
ډېره زیاته مننه احمد هنایش. اوریدونکو، تاسې زموږ د همکار احمد هنایش خبرې واورېدې. له چاریکارو ده وویل چې کومکونه چندان نه دي را رسېدلي، کوم چې را رسېدلي و د یوې خیریه ټولنې څخه هغه هم په بې نظمۍ سره توضیح سوي دي او ناچیز دي. په دغسې حالاتو کې د چاک پاکې اوبه او دغه عاجل طبي مرستې ډېرې مهمې وي چې په دغسې مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته ورسول سي. د ده خبرې مو واورېدې. په پروان کې تېره شپه په دغه چاریکارو باندې سیل د 15 خواو څخه راغلی او په داسې وخت کې راغلی چې خلک ویده وو د شپې په 3 بجو راغلی. نو په دې خاطر تلفات شاید یو دلیل دی چې تلفات یې ډیر وو. او پرون چارواکو ازادي راډیو ته وویل نن یې ویل چې ډیر تلفات د ښځو د کوچنیانو دي، ډیر پکې خوښ شوي دي او مړ شوي دي. زموږ همکار په چاریکارو کې دی، زموږ نور همکاران په لاره کې دي. د دغه ځای څخه موږ ویډیوګانې مخلو. تاسو زموږ په پانی ته ورسئ. ازادي راډیو ته کوي دلته د داسې کورنۍ هم ستا چې د دوی د یوې کورنۍ ټول غړي تلف شوي دي. د دغسې خلکو سره مهم خبرې کړي دي. نو که تاسې د دې سره علاقه لرئ، د دې مسلې سره، زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې د دغې حادثې ویډیویي راپورونه هم سته. موږ هڅه کوو چې د یوه داسې کارپو سره چې هغه په افغانستان کې پر دا اقلیمي مسایلو باندې مطالعه لري او څېړنه یې کړې ده خبرې وکړو. خو فکر کوم چې دوی لا نه دی حاضر. خبرونې ته به ادامه ورکو کله چې دوی زموږ سره ملګری سو. تاسو به خبرې واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورسو خاطر پر دې ستاسو اقتصادي خبرونه بدای وړاندې کړی، بیا به راپورونه ورته ورځو.
د افغانستان متشبثین علی بورد وای د محرم لسم پرانیک د کیدو سره د کابل په څلورو دروازو کې په زرهاو د تازه میوه موټر له تګ راتګ په هدف بند پاتی. د دې بورد مشر حاجی رحمدین اغانن ازادي راډیو ته وویل د کابل امنیتی بنسټونو دغه کار د عاشورا مراسم د خامنیت لپاره کړی. د ښاغلي رحمدین په خبره کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې اقدام ونه کړي په موټرو کې بار تازه میوې به ټولې خراب شي.
د کابل په دروازو کې میوی تازه میوه تازه معلوم دی کہ موسم دی او خرابې دو په حالت کې دی د صادرات پر بنا باندې نو دروسته و دروازې دې تر څو چې د امنیتي ملوثات په خاطر زموږه ځوانانو د تجربه نه ده چې لار په خوشې سي پروش کول هم د موضوع بل کارم ته موضوع پېښ شو.
هغه وی د کابل امنیه قومندانۍ او نورو امنیتی بنسټونو د کار لتیری ورځی پیل کړي. حال دا چې د عاشورا مراسم لپاره درې ورځې وخت شته دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ وایند فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل هغه لوړ توناش موټر چې کابل ښار ته ننوځي د موټر ته د شپې لخوا د تګ اجازه ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې په ولاړ موټر کې انګور، خټکی، هندوانې، انځر او یو شمېر نورې تازه میوې او سبزیجات شامل دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ او سړک جوړونې په برخه کې د ظرفیت موندنې په هدف له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ سره دوه تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس نن ازادي راډیو ته وویل د یادو تړونونو هدف په افغانستان کې د ریل پټلۍ په برخه کې د ظرفیت موندنې ترڅنګ د دې برخې د ساتنې او بیا رغونې لپاره د لازمو فرصتونو برابرول دي. ښاغلی حق شناس وایي له دې وړاندې که د ریل پټلۍ او یا سړک جوړونې په برخه کې ستونزې رامنځته کېدې له بهرنیو شرکتونو به د مرستې غوښتنه کېده. د هغه په خبره له دې وروسته د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به اړتیا نه وي چې له بهرنیو کمپنیو څخه په یاده برخه کې د مرستې غوښتنه وشي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ، یو ایرو نه هاتی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسی پاوند نه هاتی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغانۍ.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښو زو پروګرام درو کتا سي علاقه مندي لرین و را سره اوسه. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې یو بل مخکښ شخص در معرفي کوو او دا چې د دوی څه کارنامې دي او څومره فعالیت یې کړی دی د دې څخه به خبر سي. خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه لا هم لرو. یوه نړیواله مسله ده، دا راخلو د نوي زیلاند یوې محکمې هغه سړي ته چې تیر کال یې د کرایست چرچ په نوم په یوه ښار کې پر دوو جماعتونو حمله وکړه، پر خلکو یې ډزې وکړې او 150 کسان یې ووژل، د مشروطي ازادۍ ورکولو پرېکړه رات کړه. دا چې څنګه دا به د احمد شبر په راپور کې واوري.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال 150 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جماعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رات کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 19 کلن آسترالیایی برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانت پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړیو خلکو په برخه کې د برنتون تارانت په زړه کې پرته ده په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانت چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو، دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانت د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروطي ازادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول رد شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تارانت څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانت د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جوماتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږئ.
اوریدونکو په پوره دولس نیمو بجو باندې تاسو ته د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوونو په تمه یو اوسئ. او نن د دریو بجو څخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. په دغه پروګرام کې موږ بیا هم په افغانستان کې د دغه آفتونو په اړه، طبیعي آفتونو په اړه خبرې کوو. دا چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه ډیر انساني تلفات پېښوي، دا چې په ټوله عمومي ډول په دنیا کې اقلیمي تغیرات راغلي دي او په افغانستان کې پر دغه طبیعي حالت باندې څه اغیز کړی دی، پر دې خبرې کوو. تاسو که سوالونه لرئ یا نظر لرئ هم بیا په دریو بجو باندې پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، هم سوالونه کولای سئ، هم نظر ورکولای سئ. پروګرام به لایو وي، په مستقیم ډول به خپریږي. نو د وخت د پروګرام په یاد لرئ، په پوره دریو بجو باندې. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې یو شمېر ځوانان شکایت لري چې مشرانو پر دوی بندیز لګولی چې دوی نور د ودونو او د میلو په وخت کې ساز او سرود نسي کولی. دا چې ولې دا پرېکړه سوې ده، په دې اړه زموږ همکار روحلا نوري له کونړه یو ډېر په زړه پورې راپور راستولی دی، او هیله ده چې تاسې به یې واورئ او خوند به ځینې واخلئ.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو غوښتل نشي کولی، په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
موږ راغونډ شوي زموږ د محمد زوی واده دی، او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولی دی چې دا پروګرام بند دی مکوي. نو زموږ زړه غواړي چې سیلم وکړو، لوبیې هم وکړو، خو مشرانو دخوانه بندیز دی چې مکوي دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو، نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولي، ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیا دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته دا زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې موږ واقعا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کلی ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمه ته د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي، او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي. عزت الله صافي:
مخکې به چې دلته ودونه کېدل، نو خلکو به د ننګرهار نه او د کابل نه دغه د موسیقي والا ټیم راوستو چې دغه سو سبب برېښنایي سامان الات هم ورسو. په یو کور کې به خادي وه، په یو کې به مړ و، په بل کې به مریض پروت و. نو دې به ډېر بد اغېز په دې کلي اچاوه. داسې نه چې یوازې په دې چم ګاونډ باندې، په ټول کلي به بد اغېز اچاو. اوس چې دې مشرانو په دې حق کې کومه پرېکړه کړې ده، دا موږ تاییدوو او موږ د دې ملاتړ یو.
په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنتګل فدا موسیقي د افغانستان د کلتور یو مهمه برخه یادوي، او وای هنرمندانو تل خلکو ته د مینې او یووالي ترانې غږولې دي، خو د غوښتنه کوي چې د خوښیو د مراسمو پر مهال باید خلک په لوړ غږ او په لاوډ سپیکرونو کې د موسیقي لغږولو ډډه وکړي ترڅو د نورو خلکو د تکلیف لامل نشي.
د سورز بنې شدل د جنازې ناراضي، د سورز بنې دلته غم نه دل سورز بنی چې دلته ویر نه خويندې به وروره کیږي او مندې بوريږي همدارنګ ځوان ځوان جون چې لودونه هم نه کړي کونډيږي مشرانو دغه فیصله کړی وي همدغه د دې وجه نه به کړی وي چې دلته غم دی او هر ورځ ماتم دی چې په یو کور کې غم او ماتم وي په بل کور کې ساز او سرود نه داد په دا هم د پښتونوالي د اصول نه او د فرانسېکونو نه او د بنزټونو نه خلاف ده
په کونړ کې حرفوي هنرمندان نشته او یوازې څو تنه شوقي هنرمندان د خلکو د خوخیو په مراسمو کې موسیقي غږوي میاخان بانډوال د همدغو شوقي هنرمندانو لډلې دی دی وای که څه هم د پیسو ګټلو په هدف هنر ته مخه نه ده کړی او یوازې خپل شوق پوره کوي خو په ویناي هڅه کوي چې د موسیقي د غږولو پر مهال چاته تکلیف ونه رسیږي د کونړ د مرکز اسدآباد په څیر په نورستان کې هم څه موده وړاندې قومي مشرانو او دینی عالمانو په خپلو ساحو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولې
اوریدونکو تاسو څه نظر لرئ د افغانستان د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې خپل پیغامونه راواستوئ اوس به ورسو عصمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو دیارلس تنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه د پروان چارواکي په یوه وسله وال برید کې د څلورو ملکي وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیري د وژل کېدو خبر ورکوي د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسله وال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي ایران د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اتمی فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي د بیلاروس په پلازمینه منسکي پولیسو پرون د دې ښار د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د څپلو په اړه خبرې وشي
او مخکې تر دې چې د مخکښو ځو پروګرام ته ورسو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره را رسېدلي دي احسان الله د کندهار څخه یو پیغام لیکلی دی وایي چې د مصیبت ځپلو خلکو سره باید ژر تر ژره مرسته وسي لالمیر ناصری د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د سیلاب ځپلو سره باید ټول افغانان د زړه له کومه کومک وکړي ګل محمد مدثر له هلمند له ندالي لیکلي دي چې د هغو د ټولو خلکو څخه مې هیله ده چې د سیلابونو د خطر په ځای کې دي خپل کورونه نه جوړوي صابر له لوګره د پاتخاب له سیمې څخه د خدر درویش له کلي لیکلي چې دلته سیلاب راغلی 150 کورونه یې ویجاړ کړي دي یو بل اوریدونکي چې نوم یې نسم لوستلی متاسفانه له پروانه لیکلي چې زموږ د کور دیوالونه سیل چپه کړي دي
مخکخی خزی
د مخکخی خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي درنو اوریدونکو زمګ د دی ونی د مخکخ خزو په خبرونه کې بیا هم دوی میل منی لرو یو نسیمه غزنوی ده د خزو فعاله او ال تربیت بدني څنګه څخه فارغه شوې ده تر څنګه بل مخکخ خزه هم شته پلوشه عمری لیکواله ده او په دا ورستیو کې د کرکټ کتاب چاپ شوه دی د روغتیا په برخه کې هم فعالیت کوي معرف او سواد آموزۍ ته هم کار کوي لاسي صنایع او سپورت هم کوي دوی دواړه را سره میلمنی دي په خبرونه کې مګ سره هم د اوس اغلی نسیمه غزنوی د ټلیفون په کرخه ده چې اغلی غزنوی ته خراغ لاستوي
بلی السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه ته خر راغلاست، خوشاله یو چې لتاس سره یو. مهرباني وکي په سر کې غوړو چې لګه پیژن ګلوی له تاس نه ولرو، البته منګ او اوریدونکو ته که ځان تاس خپل راو پیژنې.
نسیمه غزنوی ما د کابل اوسیدونکو، اصل دی غزنی
ما. اها ډیر ښه. موږ سره اغلی پلوشه عمری په لیکه باندې وصل شوې ده. اغلی عمری خراغ لاست خبرونه ته.
السلام علیکم نوریه جبرخیل، سلامونه تاسو ستاسو د برنامه درنې میلمنه ته. اگر
کوم
منور دې چې څوک ده او ستاسو د تاریخ ستاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې
د چې ورځ مو په خیر پیل کړی وي. ډېر زیاته مننه اغلی عمری، زموږ د خبرونې بل میلمنه اغلی نسیمه غزنوی ده، د ښځو فعاله او ایوا ورزشکار. اغلی پلوشه، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که تاسو په سر کې اوریدونکو ته د سیلګ ځان ور وپیژنئ، بیا به راشو نورو پوښتنو ته.
بالکل
صحیح ده، مهرباني.
بله، زمانم پلوشه عمری ده، کله چې تاسو مخکې یادونه وکړه د هلمند ولایت اوسیدونکی یم.
بله،
نادلی ولسوالۍ. او ابتدایي زده کړې مې په ګاونډي هیواد پاکستان او په هلمند کې کړې دي، او لوړې زده کړې مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د مطبوعات بخش کې کړې دي. او فعلاً مې د څه موده کې چې لیکوالي ته مې مخه کړې ده، لیکوالي باندې کار کوم. چې زما لومړنی اثر دغه د ورزش کتاب ده چې د کرکټ په هکله ده، د بیټو بال لوبه ده. او په نورو کتابونو مې هم کار شروع کړی ده، په بعضو کتابو باندې تقریبا 80% ته رسېدلی چې خلاص یې انشاءالله. په بعضو باندې لا هم کارونه روان دي.
ډیر ښه اغلی عمری، ډیر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو له تاسو نه پیژندګلوي ترلاسه کړی وي، او د نورو پوښتنو لپاره به خپرونې ته زنګ راوبهي. د درس مو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې په ګاونډي هیواد پاکستان کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې افغانستان کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې دي. او څنګه دغه ستونزې په پاکستان کې ستاسو په وړاندې وي؟
نه، پاکستان کې کچیر مرته سیده سیده اوس پاکستان کې هم بیسوادان لري، زیات میرمن بیسوادان شته، یعنی تر یو حد پر. خو د پاکستان یو هر هیواد ځانته یو رواج لري چې څوک چاته مزاحمت نه کوي. تر ما تر پاکستان کې مې تقریبا تر اووم صنف پورې زده کړې کړې دي. تاسو باور وکړئ چې تر دا اووم صنف پورې ما چې هلته زده کړې کړې، زه خپل هلته کوچنی وم، دونه مې ستونزې نه دي. لیکن خپل شاوخوا چې مې کتل، چا بل کس ته مزاحمت نه کوي. که خپل خور و مور په حساب تعلیم ته نه پرېښول اجازه نه کوي، بل نفر ته مزاحمت نه کوي، هغه ته مزاحمت یا خندونه نه خل کول. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې به زموږ په افغانستان کې یو څه تر حد زیاتې وي نسبت نورو هیوادو ته.
بله، اغلی غزنوی، راب شو بیا هم تاسو ته دا راته وایست که تاسو اوس یو ورزشکار یاستی، دا د څه له برکته بولی؟ یعنی دې کې د څه شي برکت دی چې تاسو اوس یو ورزشکار یاستی، که څه هم دغه رشته ډیره ستونزمنه وه، په خاصه توګه ښځو لپاره په افغانستان کې ډیره ستونزمنه ده. او یعنی ستاسو خاص ملاتړی څوک وو چې تاسو وهڅولی دې رشتې ته، او بالاخره تاسو په دې رشته کې اوس کار هم کوئ؟
که زه تاسو رښتیا وایم، دا کله چې زه د افغانستان ته به مې کتل، دې خلکو ته چې دومره په شا دي، او ښځې بیخي ښځو ته خو بیخي په ډېر کته نظر ګوري، خصوصا د وظیفې او سلیک پرمختګ وکړي. خو زما غوښتل چې په خپله خپله زما په کور کې ډېر ما
کوچنی خبر است دا ما ته وایستی تو خو ورزشکار ایت مغه گی یعنی حتا از ما بعضی وخت به لما چې دا نظر کول حق وینم لما چې خسرت یعنی تو خو ورزشکار ای ته یعنی دې په نظر دوم سپک کارو خوس اوس د فکر کوم چې خلک ډیر په خسوي دي یعنی په مختلفه سره او یوازې د فکر کوم چې زما په شا یوازې د خپل خپل نظام په شخص کې یعنی زما د کورنۍ ډیره زیاته له ما سره زه نه یم متوجه ما په خپله ځان هڅولی خلکو ته مې چې کتلي دي ټولنې ته مې چې کتلي دي خلک دومره په شا دي ما ویلي زه باید یو څه سنم یو څوک ما ویلي ووایه چې واه واه دا یعنی ورزشکاره ده
بله
یو پښتنه نجلۍ باید دومره په مخ لاړه شي د ورزش په برخه کې ځکه هیڅوک په افغانستان کې ما داسې ښځې چې په مخ تللې دي هغې مخه نیولې ده زه غواړم چې یعنې ځکه څوک څوک ما ویني چې یوه الګو دي هغې ته هغې وایي چې دا زما الګو ده او همدا لامل اوسې زه نن ورزشکاره یم
بله تاسو په ورزش کې ځانګړی هدف درلود یعنی تاسو دا هدف درلود چې تاسو یو وتلی ورزشکار شئ او په بهرنیو مسابقو کې هم ونډه واخلئ
هو ما ډیر ارمان اوسم لرم خو ځکه کورنۍ ستونزې دي ما نه ورم یو لوبغاړی سم زه غواړم مثلا کرکټ کې زه ډېره زیاته لایم ما یو کال یو نیم کال ډېر زیات کوشش وکړ په دې برخه کې ما کرکټ بورډ ته تلم هلته مې تمرین کول او غوښتل مې چې مسابقو ته راته ولاړه شم خارج ته او په افغانستان کې زما استعداد زه یوه الراونډره یم یعنې هم بالینګ کې یم هم بیټنګ کې نو زما لومړنۍ ماسون ده چې کورنۍ ما ته اجازه نه راکوي زه یو لوبغاړی سم ځکه اوس فکر
ستاسو غږ جګ او ټیټ کیږي کله جګ شي کله ټیټ شي بیخ نه اوریدل کیږي
اوس څنګه سو
اوس خو ښه شو ډیر ښه شو مهرباني
او کورنۍ مینه غواړي مثلا چې زه لوبغاړی سم او یا هم خارج ته ولاړ سم د دې لپاره چې فکر کوي چې دا د افغانستان خلک بس فکر کوي یا د موږ فرهنګ ته ضربه رسیږي یا موږ د کورنۍ رنګ بدی ته ولاړ سي خارج ته یا هم یو لوبغاړی سي ځکه افغانستان خلک داسې فکر کوي چې ونجلۍ باید هیڅ کله ورزش خو پریدا ورزش خو بيخي باید نه کی خو بیا د ټیم خبره خو بیا بيخي علاوه د خصوصا کرکټ ته خو بیا بيخي په ځکه ډیره خلک د پښتانه کرکټ ګوري نو ډیر زیات ممانات پښتانه په دې برخه کې یا وای چې نه باید ټیم خو په هیڅ وجه جوړ نه شي نو د دوه لپاره د سی نشم کوي حتی د کورنۍ مم نه غواړي د لوبغاړي زه غواړم چې یو زبردست لوبغاړي سم خو زه دې ارمان لرم چې کورنۍ ما هوا هڅوي خو ما هیڅ کله کورنۍ نه هڅوي دې برخه کې خو زه غواړم یو په دې کمی نه غواړم چې زه لوبغاړی سم خو زه غواړم چې یو تکړه ترینر سم یا یو تکړه مربي دې کرکټ په برخه کې سم او همدارنګه مثلا زه کلب تم زم فټنس یا ځان جوړونه په برخه کې زه دې ځ فعالیتونه لرم غواړم چې همدا د کرکټ په برخه کې یو ټرینر سم په هر ځای کې زه غواړم تمرین ورکم جونی وروزم همدا ما
بله ډیر ښه بیا برا شو نور پښتون ته او لتاسینه اوس به پلوشي عمرته عمرینه یو پښتون وکړو اقلی عمری دارته وایاس چې څنګه مو شوق دې ته پیدا شو چې د کرکټ په اړه باندې کتاب ولیکي یعنی انجونی تر ډیره پوری چې مالی دلی دي زخپلم هیڅ کرکټ فوټبال او دی لوبو ته هیڅ علاقه مندی نه لرمه ستاسي علاقه مندی څنګه پیدا شوله او چا وه څولې چې د کرکټ په اړه باندې کتاب چاپ کړي او د کتاب چاپولو او لیکلو کې چا مرسته در سره وکړه
مننه میرمن جبرخیل ما کرکټ پاک لمه کتاب ولیکي زما لمړی انګیزه یا هدف دا و زموږ د سهیوات کې د غتلويش کلنه جګړه چی روانه ده او موږ ته شاهد حال یو چې د دې جګړې عوامل بیلابیل دي
هر څه لیکن په موږ کې څه شته یو بي اتفاقي ګډه ده چې تبعیض ده په موږ کې یو نجات پرستی ده. نو کله چې ما ولیدل چې دغه څو کاله پنځه شپانس کاله کېږي چې دا د کرکټ ټیم ملي ټیم موږ جوړ کړی ده، ما به زیاتر په خپل افغانانو کې تبعیض لیدی چې دا دری زبان ده او دا پښتو زبان ده او دا هزاره ده او دا پشه یي او دا تاجک ده. واقعا ډېر رنځ مې وړی. مال موږ به هغې سره ټوټه ټوټه یو، خلکو دښمنانو هر چا خپل ټارګټ ځان ته جوړ کړي په یو نه و موږ سره جنګوي. بالاخره او دغه سمتي او دغه زباني دغه ته موږ تبعیض ته سره مخ شولو. نو ډېر دردم وکوو. ما چې ولیده د کرکټ ملي ټیم چې به راله لوبغاړي د کوم هېواد څه به چې دي لاسته راوړنه راوړه او دغه ټول افغانان به ورلل دی ته به استقبال به وکړو، یا به که په افغانان ټول افغانان که به ما تاجکان لیدل که به مې پښتانه لیدل دې ته به منتظر وو چې دغه لوبه د افغانستان وګټي که د هر هېواد سره به زموږ لوبه وه. نو دا د کرکټ خپله یو غټه لاسته راوړنه یو خدا وه چې د دنیا په ټولو هېوادونو موږ افغانستان په یو مثبت فکر په یو مثبت هېواد موږ وروپېژندلو چې موږ جنګ نه غواړو، موږ د جنګ څخه خسته یو، زموږ ځوانان غواړي چې پرمختګ وکړي. دغه جګړه چې ده په موږ باندې تپل سوې ده، دا خپله یو پیام و د کرکټ د ټیم له طرفه. او دوم دا چې دوی به رالل دغه افغانستان کې به دا ټول خلک ورته منتظر چې هر قشر به دغه د افغانستان ټول دغه قومونه په یو ټغر سره راټول کړو چې دا ماته خپله یو د اتفاق او د ملي یووالي سمبول په نښه و د ملي ټیم. نو په دې خاطر ما غوښتل چې زه دوی ته کتاب لیکنه وکړم، او تر څنګ مې غوښتل چې دنیا او هېواد او منطقې ته دا ثابته کړم نړۍ موږ ته ډېر په کم نظر ګوري چې د دې ښځې اجازه نه لري او د دې ښځې ډېر تر قویداد لاندې دي، یا هم شاید استعداد ونه لري یا کوشش نه کوي. ما غوښتل چې دنیا ته دا ثابته کړم چې موږ افغان مېرمنې خپل هغه اسلامي او مسلماني ارزښتو ته هم قایل یو، تر څنګ با وجود چې دونه ناامني ده او په افغانستان کې جنگ ده، موږ ته زمینه ده هیڅ شي نه ده مساعده، خو بیا موږ افغان مېرمنې کولای شو چې د دنیا سره په یو شان تګ وکړو او پرمختګ وکړو. رابسم د چاپ په برخه کې، د چاپ په برخه کې ما سره چا مرسته نه ده کړې، ما په خپل مالی لګښت چاپ ما سره وادي وسو. مثلا ما چې کله اول ورده کتاب د پاره ژغ پورته کو په ځینې رسنیو کې، خو چا ما سره مرسته نه ده کړې. بالاخره زه ډېره مایوسه شوم، خو بیا هم خپل همت مې له لاسه ورنه کړ. تاب انسان د یو څه وخت لپاره مایوسي په ژوند کې پیدا کوي، خو شو به دا وي چې مایوسي ته ادامه ورنه کړي او خپل په مایوسي باندې خپله غالبه اوسي. زه د یو څه وخت لپاره زه د یو څه وخت لپاره مایوس استوم، بیا بار لاغه ما یو څه د کورس وخت دی، یو څه مې خپل د لاس بنګړي خرڅ کړل. دا کتاب مې زر ټوکه په چاپ ورسوي چې زر ټوکه دي او په وړیا توګه ویشم. هلمند کې مې دغه د ویش لړۍ پای ته ورسوله او فعلنوس کابل ته راغلم. غواړم چې دلته ځینې دوستانو ته د خپل کتاب ور ورسوم، علاقه مندانو ته. نو د چاپ حق له خوې دغه مسله و چې چا مرسته نه کړه را سره خپل وکړي، او د هڅولې تر څنګ مشته سي پېږو کچیرې د یو کورنۍ کې د وینجلی سره د فاميلي سپورټ نه وي، هغه له مکتبه ونیسي تر پانتونه هغه سي تر یو نوښت تر یو نواوري پوري. زه فکر نه کوم چې هغه انجلی به مخته ولاړ شي. زه الحمدلله خپل د کورنۍ سره ډېره راضي یم، زه سپورټ کړم د درس او د پرمختګ په حق له زینور هڅولې ما تشویقوي چې تلیکوالي وکړه، د خپل قلم له لارې خپل هیواد ته خدمت وکړه. نو
فامیلی سپورټ سره و. بله ډیر ښه. یو ډیره جالبه پوښتنه را پزړه شو، لا کچیر ته په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي لوبډله جوړ شي، تاسو به پکې ګډون وکړي؟ یعنی تاسو به قوت و نهګي ګډون پکې کوي؟ د لوبغاړي
په حیث سره مهدفه ما زما مینا صرف د لیکوالي سره د زیاته او خوشی ژم زیات، خو زه غواړم چې د خپل قلم له طریقه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم. یو لیکوال کولی شي خپل د قلم له طریقه خدمت وکي، لکه دا خو چې زموږ سره میلمنه ده، د خپل ورزشکار ده، دا کولی شي خپل د ورزش له طریقه خپل هیواد یو لاسته راوړنه ولري، یو نیکنامي ولري. نو زه به هڅه به مې دا چې خپل لیکوالي ته به ادامه ورکوم، خپل دغه ملي ټیمونه
کاغد انجنوی کاغد ذکور په طبقه کې دی به هڅه او مدی به تشویخ او ما دغه قلم د لارې به ما خدمت ورته.
بلې ډیر ښه. اګل غزنوی تاسی اوس څه ډول کسانو ته یعنی څه ډول ښځو او نجونو ته په کلب کې د فټنس په کلب کې تمرین ورکوي؟ یعنی د ناروغۍ له امله راځي، بعض خلک دي د فشار له امله راځي، د زیات وزن له امله راځي، د شکر له امله راځي ورزش کوي، او بعض نور بیا د باډي جوړولو لپاره راځي. څنګه تاسو ته څه ډول کسان ډیر راځي؟
ولز ما شاګردان زیاتره سپینسری وي، مثلا شکر ناروغي وي، د وینو غوړ لري، چاغي ډيري زیات سي، مثلا د پښو تکلیف ولري، بیا غوړ چې خپل وزن کم کړي، نو د دې لدې له طرف راځي. او بل ډيري کمی کړي خپل د ځان جوړونې لپاره، چې غوړ خپل یعنی خپل بدن سم.
بله. او څنګه د کورنۍ غړي مو لکه مور، خویندې او خالګانې او داسې نورې د ورزش د پاره ستاسي کلب ته راځي؟ یعنی ستاسي د رښتې په وړاندې نظرونه د پخوا په څیر دي که نه توپیر کړی دی؟
نه، هغوی نه راځي، او اجازه هم هغوی ته نه ورکول کېږي راسي دلته تمرین کې، یعنی هغوی نه راځي، اته مور مې نه راځي.
اها، تاسو خپل کله د ورزش د ګټو په اړه باندې لګراته او یاس چې تاسو ته یوس ورزش څه ګټه کړی دا تاسو په وجود کې د پخوا په پرتله څه توپیرونه راغلي دي؟
زما په وجود کې خو اول ځل لیک ته چاغه وم، زما اندام ډیر ښایسته جوړ کړی دا یو څه، بل دا چې زه ډیر ساتمنده یم، اڅونه ناروغه کېږم، یعنی ډیر زیات لږ میده مې وخوږي، زه چې خپل همزوله ته ګورم زیاتره زر زر ناروغه کېږي، زر یا ملا خوږي یا سر خوږي، دا ډیر زیات زر زر ناروغه کېږي، خو زه تر اوسه هیڅ نه یم ناروغه شوې او زر زر نه ناروغه کېږم، او ډیر ښه یم، په چست چالاکه یم، خو بورده بل څوک دی وځه شو نه کې ډیر خو بورده یو خپل کار زر در نه سپای، او په دغه کې زه بیا خه ما چالاک نه.
څنګه د فټنس لاري، د فټنس لاري تاسو داخلي مسابقو کې ګډون کړی دی؟
په داخلي مسابقو کې
و،
په داخلي مسابقو کې فقط په یو دوه مکتبو کې ولو په یو کې مې ګډون کړی دی، چې هغه په یو مکتب ملک سرایا کې و، نور نه نه یو پلی یو د هرات مسابقه ولا لته کورنۍ اجازه نه ولا ولاړم.
اها، ډیر ښه. اوریدونکو په کرخه دی، خو بیا به هم اغلی عمری ته راشو. اغلی عمری، تاسو د کرکټ سربیره روغتیا په برخه کې هم لیکنی کوي، معرف ته هم، د سواده موزی برخه ته هم، او لاسي صنایعو سره هم بلتیا لري، علاقه مندی لري، نو که د روغتیا په اړه راته ووایاست چې د روغتیا په اړه مو لیکنی کړي دي، او دغه روغتیا ځانګړې روغتیا د ښځو ده کنا د ټولو؟
مېرمن جبرخیل، دغه اوس وختو کې چې د زموږ په هیواد کې زه چې ګورم په رسنیو کې موږ څه وینو چې دغه ده په مېرمنو کې د سینې سرطان ډیر زیات شوی ده، کچه یې لوړه شوی ده. نو موږ په دې ترڅنګ بدبختانه ووایم چې نور هیوادو کې به دغه مشکلات دغه ستونزې وي په ښځو کې، چې هغه بعضې عوامل لري چې زموږ د خویندو دغه له طریقه په حساب د خپل وجود یا د خپل صحت خیال نه ساتلو په سبب دي له دغه مرض سره مخ کیږي. خو زموږ په هیواد کې بدبختانه چې موږ حتی عامه پوهاوی لا نه ورته لرو چې زموږ خویندې عامه پوهاوی ولري، دوی دغه عامه پوهاوی ته لاسرسي ولري، کله چې دغه عوامل دي په خپل ځان کې وویني، دغه نښې نښانې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او ژر تر ژر خپل تداوي شروع کړي. نو زما دغه د روغتیایي برخه کتاب چې د ما خپل د خویندو لپاره د سینې سرطان چې زیاتر په ښځو کې لیدل کېږي، د دوی لپاره مې ځانګړی کړی دی دغه کتاب، او تقریبا 80% کار مخ په خلاصېدو ده. دا کتاب د خوندو د روغتیایي صحت لپاره کړی ده. او بل د معرف په حق له موږ څه وینو چې زیاتر مضامین، یعنی د استاندارد یا معیار درسونه یا دغه مضمون تلرو مضمون
د معرف او سواده موزی برخه ته بیا وروسته راشو، په دې اړه بیا هم در سره خبرې وکړو. اګلی غزنوی، تاسو د ورزش په برخه کې کار کوئ، اوس د خلکو نظرونه تاسو چې په دالار باندې تګ راتګ کوئ، تاسو کوم کسان چې پوهیږي چې ته ورزش کوي، د هغو نظرونه اوس مهال تاسو په وړاندې څه ډول دي، تاسو تشویقوي که نه؟
بعض خلک ښه دي، یعنی تشویقول کوي، یعنی تشویقوي، خو بعضې خلک بیا چې حتی د یوې نجلۍ په لاس کې بیټ وویني نو له شا پسې چې وایي چې د کرکټره راغله یا څنګه، بیا داسې خبرې ورته کوي. او یا هم چې څوک ورزشي بیک په شا کې بیا وایي چې دا کله پی راغله یا څنګه راغله. خو زیات اوس ښه ده، د خلکو نظرونه ډېر بدل شوي. اول په د کلپو کې به ښځې ډېرې کمې راتلې، خو اوس بیا ډېرې، اوس په مرور د زمان ښځې هم ډېرې سوې دي راځي.
بلې، او تاسې د خلکو د منفي نظرونو نه کله متاثره شوي یاستئ چې بیخي د مایوسه شوي وي او داسې هوډ مو کړی وي چې له دې نه خو ښه ده چې په کور کې نما دغه رشته به خوشې کړم؟
او داسې خو هر یعنی زیاتره وخت دغه سې حالت ته رسېږم. مثلا خلک چې ډېر زیات منفي نظرونه ورکوي، بیا زه وایم ښه تر دو خو ښه ده سړی کور کښېني، یا هم تر داسې جامعې سیمو کې ژوند پکې کوو چې حتی هېڅ مثبت فکر خلک نه کوي د ښځو په باره کې. نو بیا له ځان سره وایم چې ښه زه دغه به بیخي دغه مسلک به خوښې کړم، یو بل کار به شروع کړم، یا په کور کې کښېنم. یعنی زیاتره وخت دغسې حالت را باندې راغلی دی. اعتماد به نفس مې ډېر زیات دی کې کله چې خلک د خلکو نظرونه وینم، دومره داسې نظرونه ورکوي چې بیخي سړی ورته حیرانه پاتې دا څنګه یو نظر دی د ښځو په باره کې. نو بیا زه ډېره زیاته خفه کېږم او بیا اعتماد به نفس مې ډېر زیات.
بله، نو او کله چې تاسو په ځان باور را کمیږي په دغه وخت کې، بیا چا تاسو د سې د لاسه کړی یاستی او د مبارزې لپاره د بیا ودرېدو لپاره انګیزه چا درکړی ده؟
اوس ما یو څو ملګری دی، هغه تازه مشه ملګری، یعنی زیات رول د انسان په ژوند کې ملګری هم دی. یو هم ملګری چې ولري تا په هر برخه کې حمایت کوي. نو زما ملګری چې دی ما ته وایي چې نه، ته کومه غلطه لار روان نه یې، د خلکو له خبرو چې خلک پاس ارت وایي، نو موږ د خلکو لپاره نه شو کولای خپل ژوند بدل کړو. شاید نن هغه خلک موږ ورکړي خو سبا یوه مثبته نتیجه وویني، همدا خلک خپل نفس ولاته چاغې مثلا بعضې وخت خپلې میندې سي ناروغ سي کلب ته ضرورت پیدا کوي، دوی راولېږي. کله چې نتیجه وویني سبا وایي چې نه، ورزش ډېر ښه ده، ډېر په درد لګېږي، بیا کېدای شي نظرونه یې بدل شي. یعنی په داسې خبرو ما ډېره زیاته حسوي او بیرته زه نورمال حالت ته بیرته.
اها، دغه حالتونه په تاسې باندې څومره بدې اغېزې شیندلې دي؟ یعنی دا خو سمه ده چې تاسې بیا راپاڅېدلې یاستئ، مبارزه مو جاري ساتلې ده، خو منفي تاثیرات هم خامخا لري په یو چا باندې. نو په تاسې به یې څومره منفي تاثیرات لرلې وي که تاسې ملاتړې درلودئ او په افغانستان کې ټول خلک ورزش ته او نورو لوبو ته په ښه سترګه کتل، نو ستاسو بریا به څومره، یعنی څنګه بریاوې به مو اوس تصور کیږي چې تاسو به څومره بریاوې ترلاسه کړې وي تر دې دمه؟
که زما مثلا هیوادوالو او یا نږدې خلکو زه هڅولی وای، زه به یوه ډېره ښه ترینره وم او زه به خارج ملکو ته د سفر لپاره تلم. یعنی ما به اوس یو لوی ټیم درلودل، که البته که خلکو یو ښه نظر موږ ته درلوده یا موږ یې هڅولو، نو زه به اوس د جهان په سطحه یوه موافقه مربی والا.
وروستۍ پوښتنه به له تاسې دا وکړمه، اغلې غزنوي، چې تاسې د سپورت په ډګر کې ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې دي، کله مایوسه شوې یاستئ، کله هم بیرته مبارزې ته مو زړه ښه کړی دی، دا راته ووایاست که تاسې خپله لور ولرئ په راتلونکي کې، تاسې به د هغې ملاتړ وکړئ که چیرته هغې غوښتل یوه ورزشکاره شي؟
بالکل، زه به یې ملاتړ وکړم. خو زه چې دې جامې ته ګورم چې مثلا نجونو ته دومره په کته نظر ګوري، خو شاید زه ډېر حمایت نه کړم، ځکه خلک که زه ښه فکر ولرم خلک یې نه لري زما د لور په اکله. خلک به راته پرې نه دي چې مثلا دا په مکتبو کې ځکه څو وارې هوټ سوی د موږ سره وعدې سوي دي چې موږ ټیم جوړو خو ټیم نه ده جوړ سوی. خو بیا په یو وخت کې به همداسې کارونه وي، همداسې رشخند وهل به یې په ټولو به رشخند وهي چې ټیم جوړو جوړو اخیر به بیا نه جوړېږي. نو زه یې ملاتړ یعنې نه کوم، زه غواړم په بله برخه کې په هغې باندې بیا کار وکړم.
بله ډېر
ښه. البته همداسې یوه جامه یې لکه اوس دې ده
لتا سی دواړو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.